افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه دعوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبارد شول، ودونه بمبارد شول.
د طالبانو د حکومت ملي بس ته صدای د پلازمېن کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 132 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدی سره با کرایي هم راټیټ شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم.
خبرونه کې به دا هم واوري چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې وونه روانو
د ناحیه مولیا او عبد الله نبیل محمود الهاشمی.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوان فکر ونې خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړی دي.
د امریکا او قطر مشران نن د افغانستان پر مسالې خبري کوي. د خپلو نړیوال پروګرام وایي درویش میلیونه افغانانو سره سا کال مرسته کوي او د اومیکرون لپاره د نوي واکسین ارزونه پیل شوې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم خبري کوي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژي د تدارکاتو د ثبات پر ساتنې او د افغانستان پر وضعیت ورټولې وي. په افغانستان کې بشري وضعیت روسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اگست په 15مه په خوانی حکومت رنګ او طالبان پکې واک ته ورسېدل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د دوی د ناروی په کانفرنس کې له افغانستان سره بشری مرستې د بشری حقوقو د وضعیت په خواله پورې وټړلې. دغه ډیپلوماټانو پروند غونډې په روسي ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. معلومه نه ده چې دغو ډیپلوماټانو له طالبانو څه غوښتنې کړي، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له پلاوي د بشري حقوقو او د ټولنې د نورو لګکیو د حقوقو ټینګښت غوښتي دی. دغه کانفرنس ته وربلل شوی خزینه فعالانو او د بشري حقوقو ملاتړو هم له طالبانو غوښتي چې په عمل کې بشري حقوقونه او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له درویش میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګ نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې لپاره په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وکړي. مرسته کوونکې ادارې او د طالبانو حکومت دواړه وایي چې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسیدو هڅه کوي، خو یو شمیر اړمن بیا وایي مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشلې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترنچارد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. متحده ایالاتونو بلاروس ته خبرداري ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې مسکو د خپل دی ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور پاتې کاله او اتمیاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2006 کال د می په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نږدې نیول شوی وو. او امریکایی شرکت فایزر او جرمنی شرکت بایو انټیک دی وو نوی واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړی چې د کورونا د نوی بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلی چې په امریکا کې څه باندې 400 کسانو ته دا واکسین ورکړی چې اوس یې د دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نورې اغیزې څیړي. دغو شرکتونو د روانې میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید یې پیل کړی. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کولی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړه کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګند کړه. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې د یو خونځي مخته برید ته هم اشاره وکړه چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ګوتریش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خدای طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملکی وګړو د وژنې تورونه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې څرګندونو هر کله کوي. نور به په دې رپورت کې وورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوی برید کې د وژل شوی اتلس کلنې زرغونې تر دی. وای پر خوانزي برید جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه ده چې باید د پیښو چړل شي، عامل پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
ها خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي بریټ ته اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو چړل یو اړین عمل بولی. انټونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د چړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خوانزي برید کې چې مسولیت داعش و مانه د زده کوونکو، ښوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمه او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلای شي. د انټونیو ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډیری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلي دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د بد حالت د ډیرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهالدات څرګندونه کوي چې افغانستان د جنگي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. پوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې د دوی لوخا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي خو هغه روخانه جواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنۍ حکومت تورن دی چې د دوی لخوا په ډیرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي. خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنگي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. دا ټول هغه جنایات په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره سول. دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه شي.
له طالبانو سربیره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال بهرني عسکر او د افغان حکومت پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په یو شمېر پیښو کې په جنګي جرمونو تورن شوي. په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستانه نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې له 50 میلیونو زیات وګړي په ښاري سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي. د ګوتیرش په خبره په ښاري سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډېر د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان ښایي په سهمن په نښه شوي وي، خو ډېر ځلي وسله والو د ملکي وګړو د خوندیتوب پام نه دی ساتلی. افغانستان هم په تیر بیا په وروستیو څو کلونو کې چې د جګړو لمن تر ښارونو پورې رسیدلی وه، په ښارونو کې هم ډېر ملکي وګړي د جګړو قربانیان شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې څلور لسیزو جګړو کې په سلګونو زره ولسي وګړي وژل شوي، خو تر اوسه پورې هیڅوک یا کومه ډله مسؤوله رسمن نه ده بلل شوي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو د حکومت د ملي بس تصدۍ ان چارواکي پلازمنه کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالیدو خبره کوي. د دې ادارې چارواکي وایي دغه ملي بسونه د ملي بس تصدۍ په شخصي په لګښت جوړ شوي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي هیله مند چې نور غیر فعال ملي بسونه د هم بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د کابل په ملي بس تصدۍ کې شاوخوا 6500 له کاره غورځېدلي ملي بسونه ولاړ دي، خو تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدۍ وای په پلازمینه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 12 ملي بسونو فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسول رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغول شوی بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی. کله لګول شوی هم وی ټایر بیترې دروغنیت او برخه ځینې پرزی چې ورته اړتیاوی هغه ورته اخیستل شوی چې دومره پیسې نه کیږي. خو هغه شپږ سو یو بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکاريږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
خغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. که څه هم خاغلی امان نه وي چې په بیا رغول شوی او خاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوی دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوی دي. مخکینه حکومت هم په وار وار د خراب شوی او ملي بسونه د جوړولو خبره کړې و چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیت وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپله نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند چې دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډیره هوارې شي. د کابل ښار اوسیدونکي تلاش او سمی الله
ملي بسونو د فعالیتونو په اړه باید دا وایم چې دا ډیر یو ګټور او نیک اقدام دی او دا په نیک فعال نیسو موږ. نو له دې سره به کرایي هم راټیټ شي او خلک کولی شي چې په ډیر اسانۍ سره له ملي بسونو څخه په استفادې سره خپل موقعیتونو ته ځان ورسوي. له دې سره به کرایي هم راټیټ شي او د خلکو ډیر مشکلات ورسره راکم شي.
زما پان باندې دغه ملي بسونو فعالیت ډیر ښه دی، ځکه په اوس په حال کې
د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. بله خبره دا ده چې یوازې دا ملي بسونه نه دي، د دې تر څنګ نور په سلحاو که په زرګونو نه دي، نو په سلحاو خو خامخا دي چې هغه د فعالیت نه لوېدلي دي، ولاړ دي. د هغې د ترمیم لپاره او د لا فعالیت لپاره باید مسؤول چارواکي اقدام وکړي.
د افغانستان له تیرو حکومتونو سره هند، ایران، جاپان، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو زرګونو بسونو مرسته کړې وه، خو د وخت په تیریدو سره دا بسونه د تخنیکي ستونزو له امله له فعالیته وغورځېدل. د طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ په داسې حال کې دا اقدام ترسره کوي چې له دې وړاندې کابل میشتو د ښاري ټیکسیو له لوړو کرایو شکایت درلود.
د دې ونې وړ بولو چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډېر بسونه هند ورکړي. د بسونو د فعال ساتلو لپاره ترمیم او مواظبت ته معمولا سخته اړتیا وي چې د تیرو کلونو کې هم یوه لویه ستونزه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې لویدیز ډیپلوماټان وایي د ناروې په غونډه کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماټانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اوسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د نړیوالې ټولنې یو عمده غوښتنه هم له طالبانو داده چې باید نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو انجونې زده کوونکي بیا وایي د ښوونځیو په تړل کې دو سره دوی ډیر ناهیلي شوي او نه پوهیږي چې آیا په حمل کې به بیرته ښوونځي د دوی پر مخ پرانستل شي. دا هغه موضوع ده چې ډیرو د کونړ زده کوونکو انجونو له ازادي راډیو سره مطرح کړی ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځې او خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځې او دروازې تړل شوي او اوسني چارواکي که څه هم د خونځې او د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د خونځې او تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرې په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یو لسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تلې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټولې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سینډه وکړي. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګې ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی، ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمونږ دغه ټول موضوعات په مرکز پسې تړلې دي، نو موږ امید لرو په راتلونکي پسرلي کې به انشاءالله تعالی دغه ستونزه حل شي. زمونږ خویندې به انشاءالله مکتبونو ته ځي، کوم چې د شریعت اصول دي او کوم چې د امارت اصول دي، دغه په موافق به انشاءالله دغه ستونزه د حل کېدو والا ده، انشاءالله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونې په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي، نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره دی. واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیې د کرملین زنداني منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یولسو همکارانو لیوبوف ساربل، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشنن بیپورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګند شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لورې دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس څرګنده کړې ده چې دا پروسه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لیست ورزیات شوي وو. د قانون له مخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نمونه یې په لیست کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلي دي چې داسې نه ده چې د دې پریکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړې زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو نن له تاسو سره دا موضوع وڅېړل چې هغه مرسته چې له افغانستان سره نړیوالې مرستندوی ټولنې کوي تر څه حده مستحقو کسانو ته رسیږي. په دې اړه مو تاسو د نظر غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پیغامونه پریښي د څو تنو به راواخلو. ولید احمد شریف لیکلی چې تر اوسه داسې پروګرام چې په هغې کې د نغدې روپۍ د طالبانو د خوا ویشل شوي نه چالیدلی او نه هم اوریدلی. د کومې بشري مرستې چې نړیوالې له افغانستان سره کوي لویه برخه د طالبانو او د طالبانو خواخوږو ته رسیږي. مهرالله عمر هم لیکلی چې په غاشنۍ سره مستحقو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. اوس هم واسطه او هغه څوک چې شناخت لري هغو ته دغه مرستې رسیږي. خورا او بیچاره له هر ډول مرستو محروم دي. هر چا نه چې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو، هر چا ته چې مرستې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو ویشي. که نړیواله ټولنه د مرستو پر ځای زموږ ځوانانو ته د کار پیدا کولو په خاطر ځینې پروژې عملي کړي پیغامونه مو ډیر پریخي دي خو اوس به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په همدې ارتباط واورو چې د ازادي رادیو په سپتمبر کې ماشين کې پریخي دي.
تاسو لا پیغامونو
انا سلام علیکم زه ګلهم خبرې کوم نګرار ولایتنه سرخود ولصالیونه یا بدغه تبټیو کې موږ ډیر زیات بیچاره او غریب راځي او قزدار او پردار دي دا تمرسته راځي موږ رور ګورو ګورو رور لامی امارات رو هیڅ څه دا نه ورته شروع چې موږ ته الله تمرسته راځي رور ولصال تم زور یم څو ګلې صاحب یې نوم رور څو تاسو سي موږ آزادې راډو نه داخله درو چې موږ دا پیغام نشر کی رور زمنګ بیر رور دا ترور پر سرخود بټیو کې رور نوی اتیا بټی دي سل بټی دي ډیر زیات قرضدار پردار دي خلک رور هیڅ څه کوتي څوک نه کوي رور دا اسلامي امارات نن دا پیغام دی خوایې سم دی موږ ته هم لار کولا و چې پاکستان ته وورو موږ خپل مزدوران یو کده دا اسلامي خدمت کې راغلي ورځ موږ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرسته سیا به موږ سره څوک نه کوي.
السلام علیکم ز عبد الله د خوست ولایت د لشیر ولسوالی د چرګوټي اوسیدون کایم اورور دغه د خوست والی چې په کوم خوست والی نه ستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارو دي د کوچانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرسته د ببرستانه او چرګوټي او دغه حق ته هیڅ کله ورکی دي.
سلامونه او نیکی هیلی ازادی رادیو ته کارکونکو ته او زموږ ته ټول سوایم سادی چې د ناروی چې کوم غونډه وسوله په هغه کې د موږ داهله کوو چې دغه عوامو سره مرسته وسی او دا بندیزونه د عوامو سپورت سی او دې د عوامو ته وګوري د عوامو او هغه خوځښت د وګوري چې عوامو کوم تکلیف سره مخامخ دي نو د ازادي کولو د خزدا خواهش لرم چې دا خبرې نشر کی او ټول نړیوالو ته
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرسته کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیت د ولسوالۍ په خاص ډول د کښود علاقه خلک ډیر مسکنان دي د اورو وخت نه لري اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي واره ډیر سيو د لارې بند دي وقت کلا ته لار د ټرافیکو پر مخ د واره له عمله بند شوی ده چې یو وخت هم تګ نه کیږي باید له خلکو سره زړه تر زړه مرسته وکړي د ازادي راډیو څخه مهمه کړه ده چې زموږ سره پیغام ته لوړ مقامات او د امارات ورسوي په ډیر درنښت محبوب شاه وطن مرد زابل ولایت ته مخکېل لکه
زه د ګلخان له ولایت لاویلو سره په خاطر په تما کېم ورور راکل نړیوال مرستې چرابي دغه طالبان لا سبحانه پکې کوي خوار غریب خپل شی پر نه رسیدي دوی چې خوار غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړی خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات نو موږ غواړو د نور مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک دې بدل خلک دې چې د افغانستان اغه ته هر وته خپل حق پر ورسېږي او کم د ترو والا چې دی یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستې کې ډیر لا څه نه کوي ولسته سم نمایي شي لا نه رسېږي ګرد به خپل کار کوي کنجان ته کوي او نوم معنا په نامو د خوارو د غریب راځي ازادي راځي ته یو جهان مننه ټول مقامات پر مزاوات ورسېږي السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مخکمو د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه واوریدل چې د نړیوالو د مرستو د ویش له څرنګوالي سر ټکاو په افغانستان کې ویل کیږي چې لنیمای زیات نفوس خواړه کافی خواړه نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت دا ډول دی د برونای پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو کډوال عراقي سره واده کړی دی واده څو ورځې دوام کړی ناوې پکې داسې جامې اغوستي چې د الماسو له غمیو ډکې وي. نور بل احمد چبر واورو
د شاهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمي واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14مه له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناو یا وزوم داسې جامې پتن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شوه. په برونای کې بي سیمه ایز ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراق د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په نویمه میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجر شوه. کاناډایي تابعیت لري بیا برونای ته تللی هلته انجینری لوستل. د شاهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شهزادگی فضیله شپش دیرش کلنه ده. پاچه دوله سابلادونه لری چی دایه نهمه ده. دا شهزادگی ده برونای ده باسکتبال ده ملی لوبدلی کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماستری کړې. د برونای پاچا حسن البلقیه 15 کلن دی. دی له 1918 کال راهیسې د برونای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا 1,000,000,000 اټکل شوی ده. د برونای د شهزادګانو نور ودونه هم ډیر پشان او شوکت ترسره شوي دي. د شهزاده عبدالمالک، شهزادګۍ حفیظه او شهزادګۍ مجیدی ودونه هم ډیر مجلل وو. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بېساری واده و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورټي خبرونه هم لرو، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره نن د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. لویدیز ډیپلوماتان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له افغانستان سره له افغانانو سره مرسته کوي او په دې کال کې به ټول ټال 30 میلیونه بېوزله کسانو ته د دوی مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې بیا ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرو ته د اصلاح شوو غنمو تخمونه ویشلې دي. متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. په ایران کې محکمې او فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر دې حکم نیوکه وکړه. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوی واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی.
د اسمانیا بی فوټسال لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالۍ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوټسال د خپلواکۍ او پیوستون سیالۍ یوه نیمه میاشت وړاندې د عقابانو د فوټسال په ورزشي میدان کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن د اسمانیا بی فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. اسمانیا بی لوبډلې د دې سیالۍ په پایلوبه کې خپلې سیالۍ نوینې ازادي لوبډلې ته د 2-1 په پایلې سره ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ خپله کړه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو ترمنځ سوله او پیوستون او د فوټسال وده وه. په کاپیسا کې د کرکټ سیالۍ د شاهین لکهخیل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې دا سیالۍ یوه میاشت وړاندې د سولې او دوستۍ جام په نوم د کاپیسا د مرکز او ولسوالیو د 2 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې پرون د شاهین لکهخیل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه چې د شاهین لکهخیل او مقاومت بلکین لوبډلو ترمنځ وشوه، د شاهین لوبډلې وکولای شو چې د مقاومت بلکین لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکي، خو د مقاومت بلکین لوبډله بریالی نشوه چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او د شاهین لکهخیل لوبډلې د سولې او دوستۍ جام اتلولي خپله کړه. او د افریقا د ملتونو جام سیالیو کې د ګڼه ګوڼې له امله 8 تنه مړه او 5 تنه نور ټپیان شول. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د افریقا د ملتونو جام سیالۍ په کوربه هیواد کامیرون کې د فوټبال یو شمېر مینهوال مړه او ټپیان شول. د دې پېښې لامل لوبغالي ته د بې شمېره مینهوالو ورتګ بلل شوی. د افریقا د فوټبال کنفدرېشن ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو له امله خلکو لاریونونو ته مخه کړه او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر یې غږ اوچت کړ. دا لاریونونه او اعتراضونه هم د ښځو او هم د نارینه وو لخوا په کابل کې وشول، خو لاریونوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلند ورسره شوی او د لاریونونو مخه یې نیول شوې. تازه یوې معترضې میرمنې یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې میرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلي چې یاد میرمن دوی نه ده نیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لاریونوالو تور لګولی چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاصې کړي، ځکه خو دغه ډول لاریونونه کوي. په دې خپرونه کې د همدې لاریونونو په اړه خبرې کوو چې ولې کېږي، له دې لاریونونو سره د مخالفت پایلې به څه وي، او څه ډول کېدای شي چې دا لاریونونه په ښه ډول مدیریت شي چې د ستونزو د حل په برخه کې رول مثبت وي. مو غوښتل په خپرونه کې له دغو لاریونوالو یا معترضینو څخه هم ځینې ګډونوال ولرو چې خپل لارینونو او خپل غوښتنو په اړه بحث وکړي، خو متاسفانه لا ډیرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې دوی په خپرونه کې را سره وي. خو نور میلمانه لرو چې په خپرونه کې په همدې اړه بحث را سره کوي. د خپرونې میلمانه مو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بیت الله حمیدی، سیاسي شننکی نصیر ستانکزی او مدني فعال ظاهر اکبری دي. خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حمیدی صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د کابل روستي لارینونه تاسو څنګه ارزوئ، خپله یې تعقیبوئ، که دغه لارینونو په اړه راته ووایئ.
حاکم اداری برقرار ملتونو باندې فشار راځي او وختونه د مطالعه کولو دپاره یوه ځلی علاج چلري، هغه دا د چې سوله ییز ځایونه وکړي او سړکونو ته راوځي یا په بله هره طریقه خپلې غوښتنې د حاکمې کړۍ سره مطرح کړي. دا د بشر د حقونو د نړیوال کمیشن لاندې منل شوی نړیوال امر دی او ټول خلک دې ته احترام لري، او افغان میرمنې او په ټوله کې افغانان هم د دې امر څخه مستثنا نه دي. هغوی هم آئینی کار کی جانور کی مسکتوں نہ ہوں گی نوٹ چھ لکھی ہم نے لکھے بلکہ بے سادہ تو لکھن بنر شعر سر سرکوں تروز اوائی چنگ کھار آزادی اور دوڑے والو دادی آزادی اور سادہ کھار دے. البتہ یو شی چې په کابل کې د میرمنو لارینونو ته ډېر وخت سره دي چې طالبان کوشش کوي چې خبرې په خښ پیدا نه کړي، مطرح کېږي او رسنیو ته راوځي، خو همدغسې نور په ټول افغانستان کې ورته لارینونه او برخوردونه کېږي، خو اکثر رسنیو ته نه راوځي. یا ډېر داسې لارینونه دي چې هغه د جوړېدو څخه وړاندې دغه ګډونوال نیول کېږي او زندانونو ته اچول کېږي. چې کوم مثال یې د عظیم صاحب په نوم دي، ورته یو هېواد پاکستان دلاری کو پاکستان زمینی کو افغانستان خلکو ته بے وسلی خلکو ته ملت ته بر لار نه پاتے دے تو دی چې مظاہری وکي او لو چې خپل غږ پورته کی او خپل مختل پاتکی او دا د بشر حقونو د کنوانسیون تر سوری دا د پیژندل شوی نړیوال حق دی او افغانان هم د ارزښت استفاده کوي.
اکبر صاحب، کتا سره ته وای دا کوم لارینونه چې په کابل کې کیږي، آیا دوی رښتیا هم کار ازادي او ډوډۍ غواړي کنا، لکه څنګه چې د طالبان حکومت سنی ویاندویان دا کوي، دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي، ځان ته ځینې کیسونه جوړ کړي او له دې لارې ووځي له افغانستان څخه، یعنی د دغو لارینونو تر شا څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د طالبانو دا ادعا بېخي مغز غولونه ده او حتی د خندواره ده. دا میرمنې مبارزه میرمنې وي چې ځلې لارینونه کړي وو او طالبانو قصدن د دې د غږ د خپولو دپاره د شپې د ټولو معیارونو خلاف پرته له څارنوال او پرته له میرمنو پولیسو د دې کور ته ور ځي او دروازې ورته ماتوي او د هغو ځاینه یې وړي او تر نن نه پورې د دوی بیخي ځای معلوم نه دی. یوه معلومه ده چې په نامه واده کېده او هغه بیا د پولیسو په حوزو کې ساتي او هغه شکنجه کوي او د هغو کورنۍ ته وایي چې تاسو موږ ته هغه ټولو میرمنو لیست راکړی چې په دې لاریون کې برخه اخیستله. زه فکر کوم دا ما چې د ولس لپاره یو بل هېڅ نه لري، د دغې وحشت چې کوم دی کړی دی. د طالبانو دا کار تنها د میرمنو سره نه دی، هغه کسان چې حتی د پاکستان پر وړاندې هم لاریون کوي، غږ پورته کوي او دغه د پاکستان د شرمانه کړنې په افغانستان کې غندي، هغه هم تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دي. که مثال موږ د عظیم عظیمي ورور ورکوو، طالبان قصدن غواړي چې د خلکو غږ چوپ کړي او خلک وویروي، یو وحشت خپور کړي، د ټولنه د آزاد ټولنې نه یوه بسته ټولنه کړي. هر څه چې دوی کوي، هر وحشت چې دوی کوي،
ستانګزای صاحب، اکبری صاحب یادونه وکړله چې کومې میرمنې چې نیول شوې دي یا کوم لارینوال چې نیول شوې دي، دا د طالبانو حکومت نیولي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی څوک نه دي نیولي. د رسنیو سره یې په ځلونو مرکې وکړې، ویل چې دوی څوک نه دي نیولي او کوم کسان چې لارینونه کوي یا دا چې ځان ترې تم کوي، نو هغه په دې خطر کوي چې ګنې دوی غواړي بهر ته لاړ شي. که چیرې مثال دوی کسان نیسي، نو بیا خو نن سبا دغه موضوع پټه نه پاتې کیږي، نو ولې بیا دغسې یو حالت رامنځته شي چې هم کس نیول کیږي او هم بیرته ویل کیږي چې نه موږ نه دی نیولی؟
هیواد صاحب سلام تاسو ته، د بحث ګډونوال ته، ټولو اوریدونکو ته. د هر څوک چې اعتراض کوي یا مظاهرې ولاډیونونه کوي، دا دوی حق ده، بالخصوص ځوانان، ځکه چې تاسو ټول ته معلومه ده طالبانو داسې حکومت ده چې نه چاته کار پکې پیدا کیږي، نه چاته ډوډۍ پکې پیدا کیږي، نه چا ابتدایي حقوق چې نه هغه پکې تامینېږي. نو داسې یو نظام او داسې یو حکومت مقابل کې بیخي ضرور ده چې خلک خپل غږ اوچت کړي او خپلې مشروع غوښتنې ترې وکړي. خو متاسفانه طالبان موږ تاسو ته په دې تېرو شلو کلو کې تجربه شوې چې یو غیر مسؤولې ډلې په شکل د خلکو سره برخورد کوي او دغه اعتراضونه سرکوبوي. متاسفانه دا یو ډېره غټه اشتباه ده چې طالبان یې کوي. بهتره ده چې طالبان د داسې خلکو مقابل کې ډېره پراخه سینه ولري. موږ تاسو د تېر نظامونه هم تجربه شول، هغه نظامونه چې خلک سرکوبوي، هغه نظامونه چې خلکو سره موازي نه روان، هغه نظامونه چې د خلکو د غوښتنو سره همجهت نه وي، هغه محکوم په شکست دي. نو طالبان دغه اشتباه چې موږ تاسو په تاریخ کې ډېرې نمونې لرو، دغه اشتباه بیا تکراری او د انجام او د نتیجه به طالبان ته ډیر خطرناک وي. نو ما غوښتنه د طالب چارواکو نه همدغه ده چې که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان باندې دوی حکومت وغځېږي، دوی د سلطه دوام پیدا کړي، نو داسې کړنو د لاس واخلي. هیواد صاحب، دا د هر انسان مسلم حق ده کوم جامعه کې چې اوسېږي چې هغه په خپل حکماو باندې، په خپل کسانو باندې چې په دوی باندې د حکومت دعوه لري، سازنده او مثبتې نیوکې وکړي. نو ما مخکې مې یاده کړه چې طالبانو خو داسې حکومت ده چې ټول منفي منفي دی، که د هر پاین نه تاسې ارزیابي کوي یا په هره نقطه کې دوی منفي نمرې. نو داسې نظام پر وړاندې دوی د خلکو نه څه انتظار لري چې چوپه خوله دي کینی؟ دا هیڅ امکان نه لري. او دغه ځوانان چې راټولېږي دوی پر وړاندې مظاهره کوي، اعتراضونه کوي، دا بالکل د خلکو مشروع حق دی. خو یوه خبره بله موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې هغه څوک چې اعتراض کوي یا هغه څوک چې د طالبانو پر وړاندې درېږي، باید دغه مبارزه او دغه تلاش هم یا اسلوب یا چوکاټ ولري. متاسفانه زه دین ځوانان ګورم، نه پیږم چې ډېر احساساتي دی یا احساساتي برخورد کوي، یا دا چې مبارزه کوي دوی په دې غوښتنو کې بعضې خلا وشته. هغه یا درې چې موږ تاسو د فرهنګ او عنعناتو سره په ټکر کې دي، لکه څو ورځې مخکې موږ تاسو د ښځو بیا مجموعه ویلله چې چادري ته ورچی. ضرور نه ده چې په دې شکلونو باندې دوی هم خپل مبارزه خدشداره کې.
مننه حمید صاحب، تاسو د ستانګزی صاحب خبرې واورید. آیا رښتیا هم په دې لارینونو کې داسې څه شوي دي چې هغه واقعیا احساساتي چلند یې وبولو، یا د ټولنې له ارزښتونو او کلتور سره یې په مخالفت کې وبولو؟
زه ستانګزی صاحب د نور خبرو په دې مګر دې خبرې سره موافق نه یم. په ټول احترام زوړم دا خبر راتکم، خو دغه د مخکې ستاسو د اول پوښتنې په باره کې وړاندې وضاحت ورکړم. ګورئ، د فاشیستو دیکتاتور دولتونو تر ټولو لوی خصوصیت همدغه دی چې دوی حقایق د منځ وړي. رسنۍ چې دوی د منځ وړي، د لپاره د منځ نه وړي چې رسنۍ کوم جادو دی یا کومه بله مسله ده، بلکې دغه ده چې دوی د حقیقت هغه روایت چې کوم دی هغه په خپل لاس کې واخلي. د فاشیستو دولتونو کرکټرونه چې د سیاسي علومو په حالت ته تشریح کوي، تر ټولو لویه مسله دا ده چې دی خپل یو حقیقت کولی د نورو ټولنې ټول حقیقتونه له منځه وړي. دی خپل یو حقیقت ایجادوي او هغه حقیقت هر ورځ ماتوي تر څو خلک ګند شي او د حقیقت مسله د مفهوم د منځه ولاړ شي، او په دې طریقه دوی د ملت څخه لاره ورکړي چې بیا هر ورځ چې دوی غواړي هغه عملي کولی شي. نو همدا د نړیوالو باندې د حملو خبره هم دقیقا همدغه خبره ده. دوی به هره ورځ راځي خلک به وژني، دوی به هره ورځ راځي خلک به زندانیانوي، بیا به وروسته وایي چې دا موږ نه دي کړی، درې ورځې بیا راځي چې هو دا خو موږ خړه دی دوی لپاره وکړی چې هغه څه موږ کړی دی، بیا راځي لکه جدور او مجاهد خبرې شي چې موږ حق لرو چې خپل متارزي ونیسو او زندانیان یې کړو، بیا بله ورځ دلته راځي چې نه دا زما خبرې غلط تفسیر شوي دي. په دې ډول د خلکو څخه لاره وړي کېږي. خلک نه پوهېږي چې قانون څه دی، خلک نه پوهېږي چې اصول څه دي، خلک نه پوهېږي چې د ژوند کولو لاره څه ده، او په دې کې خلک خاموش پاتې کېږي او د پاکستان او دیکتاتور کړي خپل اصول عملي کوي یا خپل سلطه ورځ تر بلې ځواکمنوي او مخته ځي. اوس راشو د ستالیني صاحب خبرې ته چې واقعي دوه مېرمنو احساساتي چلند کړی یا نورو ځوانانو احساساتي چلند کړی دی، او ځینې مختلې یا ځینې کړنې د افغانستان د خلکو د اصول سره برابر دي. ګوره، اول خو دغه مسله چې دغه شی زموږ فرهنګ دی او هغه شی زموږ فرهنګ نه دی، دا کاملا بېمعنا او بېمنطق خبره ده. هیڅ شی زموږ فرهنګ نه دی او هر څه زموږ فرهنګ دی. دا په دې مطلب چې فرهنګ د هر ورځ هر لحظه هر کال نوی کېږي. همدغه چادري که تاسو وګورئ، دې سبي خلک زموږ تر وخت بکو فرهنګ کې نه و. زموږ فرهنګ هغه مېرمنې دي چې کور کلی پټی کې کار کوي او لوچ کوي، چې سر یو دی حجاب مراد دی، خلک ورته پښتانه یا افغان مهاجر مېرمن وایي.
مننه حمیدی صاحب. اکبری صاحب، دغه د لاریون نه چې تر اوسه شوې د دوی غوښتنې څومره مشخص دي، څومره واضح دي، او څومره هغه د ټولنې لومړیتوبونو ته په کتو سره ټاکل شوې دي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې دا د ټولو غوښتنې دي که نه د یوې خاصې ډلې یا د یو څو کسانو غوښتنې دي؟
هیواد صاحب مننه. ګوره، د دې غوښتنې ډېرې مشخصې او ډېرې ساده او په ډېره ساده ژبه باندې دي: تعلیم، کار او ازادي. تر دې نه بله غوښتنه ما تر اوسه پورې نه ده اورېدلې. په دې کې کوم شرعي، اسلامي، فرهنګي، سیمه ییز مشکل شته دی؟ تعلیم په دین کې هم شته دی او حتی مکلف شوي دي وګړي په دې باندې چې تعلیم وکړي. کار خو نیاز د ژوند کولو دی، او ازادي یو انسان پیدا شوی آزاد دی، او په دین کې ازادي شته ده. دې درې واړه ترې اخیستي دي. زه یې راځمه یو شي ته چې طالبانو په څو میاشتو کې چې راغلي، پنځه میاشتو څومره ورځو کې دوی څه کړي دي؟ دوی اول د ټولنه د یوه ازادې او یوه صحیح ټولنې نه یوه بنده تړلې ټولنه ترې جوړه کړه. اول تېره هفته اته اتیا پیښې کېږي، کومه یوه تاسو په رسنیو کې لیدلې ده؟ نادره دي دوه درېو ده چې هغه په رسنیو کې راغلي دي. مطبوعات یعنی ازادي بیان باندې دوی خبر کېږي ده. هیڅوک نه پرېږدي چې حتی د ولس د حالاتو نه خبر شي. او دوی واضح دي، زبیح الله مجاهد واضح وایي چې موږ هر څه نه پرېږدو چې زموږ د دې نظام په ضد باندې څوک وغږېږي. وخت چې نظام یې ټول د مشکلاتو ډک وي او خلکو ته اجازه نه ورکوي، خلک څه وکړي؟ تاسو وګورئ چې چیرته موږ ځوان موسیقي، محلي موسیقیکاران درلودل، د دې سرنوشت تاسو ولیدله؟ ټول کورونه تلاشي کړل، د کور ټولې آلې ورته ماتې کړل، موسیقي حالات یې ورته چرګول، او حتی څومره یې فزیکي او رواني شکنجه کړل. هم ولس کې راوختل، د هغې ویښتانه ته غوڅ کړل، او د هغونه ویډیو ډکې کله ویډیوګانې د سوشل میډیا ته ورکړلې، تحقیق یې کړل. آیا دا په اسلام کې شته چې د انسان تحقیق پرته د محکمې نه؟ درېیم، د هغه ځوانان چې دوی په امنیتي ځواکونو کې وو، خصوصا امنیتي مدي وپردو په سپیشل کورس په دې کې ودي، وو څومره فزیکي شکنجه او څومره زیات شهیدان کړل. دا ټول هغه څه دي چې دوی رسنۍ بندې کړي دي او وحشت روان کړی دی، او دا وحشت د پټولو دپاره دي. دا یوه حل لاره دي چې دوی باید د خلکو خولې بندې کړي. یعنی کله چې ته یو چا ته د بیان ازادۍ حق ورنه کړې، د ژوند کولو حق ورنه کړې، ژوند طرز باید داسې وي چې څه د دوی ورته وایي خیرن هغه په هغه طرز باندې ژوند وکړي، او ډوډۍ ورته نوي کار ترې واخلي، څه وکړي؟ نو مجبور
هم دی
کنن لاریون کوي، سبا به ټوپک را اخلي، او دا چې هر څه راځي دغه مسول بم دغه طالبی
مننه اکبر صاحب ستنګزای صاحب لدغه لارینوالو سره سخت چلن کیږي پایلې به چوي او کنارم چلن کیږي پایلې به چوي نه د حکومت کوم حالت په خیر دی چې لارینوالو سره غسه تعامل وکړي چې ایوی حل لارې ته ورسیږي
ایمن هدف دغه ده چې بعد د افغانستان کوم جنجال کې چې لودلې کوم منجلات کې چې غرسوي دغه نه مونږ افغانستان ته نجات ورکو د ملګرو چې بحث کې خبرې وکړي ګوري د ټول خبر نه یو خبر مو تاسو د عمل میږي چې طالبان ځان اوس هم مسول نه ګړي په خو هم مسول نو او که افغانستان هر خواتزي وغوي د شانو په قصه کې هیڅ نه دي نو اوس د موږ او تاسو چې باید مسول حرکتونه وکړو موږ او تاسو چې باید داسې حرکتونه وکړو چې هغه د افغانستان د خیرازه او افغانستان د آبادۍ سبب وګرځي ځکه یو نفر راځيږي هر څومره چې هغه خپل رول او خپل نقش په یو جامعه کې لري هغه ادا کوي دا چې ټول افغانستان په یو نفر جوړیږي یا نه جوړیږي هغه بیل بحث خو هر نفر که یو مسول حرکت وکړي نو بیا معلومه ده چې نتیجه به ډېره ښه او ډېره مثبته پاتې شي طالبان خبره هیواد چې طالبان دغه د حکومتداری شړېدل ده ډېره مشکل چې موږ دغه فکر وکړو چې طالبان به افغانستان سره راټول کړي اما د لارینوالو او د ټولو افغانانو با احساس افغانانو مسؤلیت هم دغه ده چې د هیواد هغه اولیا مسالې چې دي هغه په هر شرایط کې مد نظر ونیسي دا تاریخ موږ تاسو چې مطالعه کوو افغانستان کې ډېر حکومتونه نړېدلې داسې مذهبي حکومتونه لکه د طالبانو د حکومتو عمر خو د 15 کاله 6 کاله 2 کاله نه هېڅ تېر شوی نه ده او زه فکر کوم چې طالبانو باندې معین تاریخ تکرارېږي نو باید هغه د مملکت هغه اولیا منفي چې دي هغه مد نظر ونیسو
کورودان استاد حمیدی دغه لاریونونه چې کیږي په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې په دې اړه بحثونه هم کیږي ملاتړ هم شته دي مخالفان هم شته تاسو چې دغه مسایل تعقیب کړی دي خلک ولی مخالفت ورسره کوي یا خلک ولی ملاتړ کوي
دا اکثری مسله ده تاسو چې کله د ټولنیزو په دې سره مخ کیږي کار د دغه مخالفینو طرفداران دوه زمو خصوصي دا چې د اوسنۍ لاریونونو طرفداران دي زیات دي حتی که مخالفت هم ورسره کیږي هغه په ځینو جزئي مسایلو کې مثلا ترمینالوژي او کلماتو کارول دي یا د غوښتنو د وطرح کولو ډول او طریقه ده دغه مسایل دي دغه نه بغیر نور ټول خلک په افغانستان کې تعلیم غواړي ټول خلک ډوډۍ غواړي ټول خلک کار غواړي او ټول خلک ازادي غواړي
اکبر صاحب د ټولنیزو شبکو یو خبره دا ده چې وای څوک چې په افغانستان کې لاریون کوي نو ورته وای چې ته غواړي بهر تلاړ شي او کیس درته جوړ کړي او که څوک په افغانستان بهر یو خبره کوي نو بیا دا خبره ورته کیږي چې ته راشه افغانستان ته دا خبره وکړه ولی دغه خبره کیږي د دې تر شا منطق دا ده چې دغه غږونه چپ شي څوک دې خبره ونه کړي
هیواد صاحب دی هغه ته زه خپل سره مخ شوی ما خو زه فکر کوم چې دا څوک چې دا ادعا کوي یا دا نریټیو یې رامنځته کړی دی په ټولنه کې دی دا ځان سره فکر وکړي چې دا خلک ولې تښتي د افغانستان نه تر 15 اگست خلکو په افغانستان کې ژوند درلود او کار درلودل او اوس ټول د افغانستان نه بېزاره دي حتی که څوک ورته د پاکستان او ایران ویزه هم ورکړي ایران او پاکستان کې دی هر نوع شاکه کارونه کوي خو د افغانستان نه تښتي دې کومې کړنې دي چې خلک د خپل ملک نه دومره بېزاره شوي دي چې ته وتښتي زه فکر کوم دا ماجرا
هغه وای اکبر صاحب چې مثال تاسو د دوی تر نظام لاندې ژوند نه غواړي تاسو یو پر دیموکرات ټولنه کې ژوند غواړي نو ځکه تللی یاست یعنی تاسو هغه څه شرایط چې دوی وځه کړی دي دا
وای زه هم دا وایم تاسو دا غوښ دي هر نمبر یې مخته وګورئ چې څومره قطارونه دي ته خلک د چې لپاره تښتي دي ملک نه خوروړی کار دی په بند کړی دی ډوډۍ نشته ده دودی نه چوکړي او بل نور نه نور پرایویټ سکتور نه دومره توان لري چې دې ته خلکو ته کار ورکړي او نشته دی د دې دلته دی چې ته کیږي په دې بلکې ځکه ډوډۍ نه لري دې باید دروازه وکړي یا دروازه هم بچاله ورکړي په دا غسي وټولنه کې خلک مجبور دي چوکړي ټول تختي زه په ډیر وضاحت باندې په ډیر افتخار وایم چې زه د وسنۍ حالاتو نه راټخه کیدلای یو ماجر افغان یم هیڅ نو غزاره مينور په افغانستان کې نه کېدله نور تختیدله یم ترڅو به ازادي لپاره مبارزه کوم چې ترڅو میتوان وي زه یو خبر به ډیر واضح وکړم همدغه ملا حسن د زموږ رئیس جمهور وي خو د خلکو نه د په داخلي مشروعیت باندې حاکم شي د خلکو نه د مشروعیت واخلي د خلکو ته د کار پیدا کړي خلکو ته د ژوند زمينه مساعده کړي خلکو ته د حداقل د ژوند کولو چانس ورکړي دغه هغه هم اوس نه کوي د نامني چاره وسپلی ولا شل کاله چا دغه حالت تر سوالي وو وس په چا په هم حالت کې دي چا د خانه یو دې باندې د لګ د حاکم ډله فکر وکړي چې ولې د خلک تښتي ولې د خلک بد رد سي ولې د ولې خلک مظاهره کوي حد اقل دی من هیڅ مسؤل دا فکر کړی دی چې ولې د خلک دونه بيزاره دي
کله چې په نورو هیوادونو کې لاریونونه کیږي حکومتونه ورسره کینی خبري ورسره کوي لاریونوالو سره او د هغوی غوښتنې اوري خو په ځینو هیوادونو کې داسې کېږي هم چې د دې په ځای چې له هغوی سره خبرې وشي برعکس هغوی نیول کېږي بیا ورپسې نور لاریونونه وي یا په ټولنیزو شبکو کې ځینې ټرینډونه چلول کېږي چې بیرته هغه کسان را خلاص شي هغه کوم کسان چې نیول شوي دي نه هغه غوښتنې چې کومې مطرح کېږي د لاریونوالو لخوا هغه حل نه شي بلکې نورې ستونزې هم ورسره اضافه شي ستانکزای صاحب له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې نو څنګه کېدای شي دغه لاریونونه ګټور تمام شي
د ترسیدو کوریډر یو ودا او کګلیشن الله لرو متاسفانه د هم د چلويس کالو جنگو زیګنده و چې موږ تاسو د فرهنګ او یا جامیر روان د قصص او ماتوال سره مخ کو نو د ما خبره بیا هم دغه چې باید په ډیر حکیمانه په ډیر محتاطانه ډول موږ تاسو مخ تلار شو کچری حاکم نظام خونو شو ورته ولې دالت مقابل کې دریګم بعد په ډیر محتاطانه ډول خپل کومه ټرمینالوژي او اصطلاحات چې هغه وکړو او خپل ټول حرکتونه ډیر منظم ډول مخته بوزو نو بهتره ده چې طالب چارواکیم د منطق او د اصول او د فکر نه کار واخلي او د افغانستان د خلکو سره ډیر نرم ډیر خبر خورده کې اگر چې موږ د طالبان نه ډیر توقع نه لرو دوی ته بل هیڅ لار نه ده پاتې او د افغانستان خلک هم باید همدغه فکر وکړي نو ټول باید لاس په کار شي د منطق او د فکر نه کار واخلي چې تر څو پرې موږ ته ونیږي دغه جنجال له خیر خلاص شو
مننه استاد حمیدی د افغانستان یا په افغانستان کې د اوسنی حکومت خیر په دې کې دی چې لاریونوال یا منتقدین چې دی غوی چوپ شي غلی شي او د حکومت ملاتړ تر او دانګي کنه خیر په دې کې دی چې اپوزیشن دی هم وی اختلاف یا مخالفت دی هم وی اعتراض دی هم وی ځکه د معترضینو یا د مخالفینو خبره یا منطق دا دی چې منتقدین خو مفت مشاورین دي یعنی کله چې پتا کې وسوند ویني ستا په حکومت کې ستا په اداره کې نو درته وای چې دغه تل ستوند ده دغه خبره په هر ډول ادبیاتو کېږي خو تاسو ستوند ته متوجي کوي نو په دغه وخت کې ستاسو نظر ټول باید د حکومت ترڅنګ ودرېږي ملاتړ یې وکړي په دې کې خیر دی کنه اعتراض هم باید وي لاریون هم باید وي
یوازینی لار دا ده چې موږ وخت کې د همدغه لاریون کوونکو مختلفو ته پام وشي خصوصا د ملمن هدا خاموش خبرې چې تاسو ورې ډېر واضح دی هغه باید په خالي اساس قانون دویم فصل دی لخر بیا د تعامل شي د خوانی اساس قانون دویم فصل د دولتونو د جوړولو طریقه د چمو دا د لپاره د رای ورکول حق د بیان ازادي د ټول وګړو د مسلې حقونه دي دا په نظر کې ونیول شو په دې ډول وړاندې شو طالبان مجبور دي دا د دې خبرو د چې دا د پکټه ده چې د څو ثاوه بلکې دې مجبور دي چې په دې هیواد کې د وګړو په حیث شون کول غواړي د حاکم ډلې په حیث خو لاندې خبره ده د وګړو په حیث شون کول غواړي په دې ټولنې کې د سیاسي فعالانو په حیث ګډون کول غواړي او وړاندې کول غواړي او پر خپل کې نظامونه کې خپل ځان د پاره ځای ثابتول غواړي باید دا وختونه وبدي د دې لپاره چې خپل کار د نورو په وړاندې سربېره کې دې د خپل مشروعیت ثابت کړي
ډېر مننه حمیدی صاحب اکبري صاحب ک په یو دقیقه کې تاسو هم دغه پوښتنه راځواب کړئ چې ک له دغه لاریونونو سره د استعمال کې چې حکومت ور سره کینی خبري واوري خدا کنه مخالفت وشي او کوم یو حالت تاسو غواره بولئ کې ودا که کم د پښتون راځواب کړئ
کدی لاریونونو ته اجازه ورکړي د فکر کوم د دې کې دې هم ګټه ده ځکه هغه څه چې وویل شي بیا د نورو کړون نه مخ نیول کیږي د فکر کوم طالبان کو واړي چې ملک کورنی جګړې ته لاړ نشي ملک بلې خواته لاړ نشي ملک ځې خواته لاړ نشي دی باید لاریونو ته او د بیان ازادي درناوی وکړي خلکو د حق ورکړي چې خپل مشکلات مطرح کړي د لاریونوالو سره کینی دی وغوښتنې واوري او د هغو په حل کې ورسره عملي اقدام وکړي دا حق دی دی چې کومې غوښتنې دي دا مشروع غوښتنې دي دوکې هیڅ نه وه نه فرهنګي نه اسلامي نه هیڅ نه وه مشکل شته دی یو انسان حق لري چې کار وکړي تعلیم ترلاسه کړي
تعلیم کچیر موږ مرمن او تعلیم ډیر مهم دی باید دې په خوخه باندې تعلیم دی په هر برخه کې او ازادي دا او دا کچیر موږ فکر کوم دی وړي کاستن ټولنا سره بستکړي اول دې دې داخلي مشروعیت مسله ډیره سخت دي دې کله داخلي مشروعیت نه لري دې نړیوال مشروعیت ته نشته لای نو زه فکر کوم کچیر طالبان وړي چې دې دې د راتلونکو وختونو لپاره یا تر ډیره وخت دې حاکمیت خو بینی د بیان ازادي او لاریون ته باید بالکل مشروع حق دی او هر وګړی
مننه
کوي خپل حقوق لپاره مبارزه کوي غږ پورته کوي دی باید رنوي وکړي
ډیره زته مننه د خبرونه بيخي ورسته شي بي دي ل تاسو ټولو خاغلو استاد بیت الله حمیدی خاغلی ظاهر اکبری او خاغلی نصیر ستنګزي څخه ډیره زته مننه کوم چې خبرونه کې مبارخه را سره واخیسته درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې خبرونه مو ورده تربلې ونی خو وخت ولري
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه دریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ساعت 5